السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست وخت په افغانستان کې د ماس پښین څلور بجې سوې نن سه شنبه د تلین هم نیټه د 2019 میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې سره برابر ده زملالی بشیر يم تخنیکی چارې نمیر احمد صافی پر مخ وړي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له ټولو ولایتونو څخه د رایو مواد مرکز ته انتقال سوي دي په هانګ کانګ کې اوس هم د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زید څخه اورو
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د نن ورځې تر پایه به د ورته معلومه سي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې څومره کسانو رایه اچولې دي په تخار کې چارواکي وایي چې د بهارک او خواجهغار ولسوالیو سقوط نه دی کړی او چین نن د کمونیست رژیم او یایه مکلیزه لمانځي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ویلي چې د ورځې تر پایه به ټول انتخاباتي مواد له ولایتونو مرکز ته ورسیږي ننګ ویلي تر دې ګړۍ ویلی سي چې پر 2.5 میلیون زیاتو افغانانو رای ورکړی دي د ننګ په وینا د نن ورځې تر پایه به دا هم دقیقا معلومه سي چې څومره خلکو په انتخاباتو کې ګډون کړی یعنې د انتخاباتو په ورځې رایه ورکړې ده ننګ نن په کابل کې خبریالانو ته د معلومات ورکړی دي هغه ویلي داسې اټکل کیږي چې پر 3 میلیونه زیاتو خلکو رای ورکړی وي په افغانستان کې دقیقا سرشمیرنه نه ده شوې له دې امله د رای ورکولو په شرایطو د برابرو خلکو شمیر هم دقیق نه دی څرګند خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر انتخاباتو مخکې ویلي و چې تر 9.6 میلیونه زیاتو کسانو نمونه ثبت کړي دي په بلخ کې د وسوال طالبانو په حمله کې ولس پولیس وژل سوی دی د بلخ د والی ویان منیر احمد فرهاد دا خبر تایید کړی دی یو ویلی دی چې تر 400 زیاتو وسوالو طالبانو چې پر موټر سایکل سپارول بیګاش په پښورتې پکې پر پوسټه حمله وکړه او حمله یې تر نن غرمې پوري هم روانه و فرهاد ویل چې وسوالو طالبانو ته هم سخت تاوان رسیدلی دی د وسوالو طالبانو ویان ویلی چې شورتې پې نیولې خو فرهاد دوغوی ادارې رد کړی دی د بلخ د ولایتي شورا مشر محمد افضل حدید ویلی چې کای اضافي قواوی شورتپی ته ولاړې نسې شای تلفات زیات سي د شورتپی ولسوال کریم خان ویلي چې وسوالو طالبانو دیارلس پولیس نیولي او له سیمې تر تښتېدو مخکې ولسوالۍ ته ورچولی دی په تخار کې چارواکو رد کړ چې د بهارک او خواجهغار ولسوالیو سقوط کړی دی په ورسوي کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې په تخار کې ځینې ولسوالۍ وسوالو طالبانو نیولې دي خو د تخار د والی وایاند نن د ازادي رادیو ته وویل چې دا خبر دقیق نه دی جواد هجری د ازادي رادیو خبريال ته وویل
سقوط اسلامي ولسوالي مونږ نه کړده د تمام ولسوالي مو
دا وایي اصلا زموږ هیڅ ولسوالي سقوط نه دی کړی په ټولو ولسوالیو کې د بهارک او خواجهغار په ګډون ادارې فعال دي او خلکو ته خدمات کوي په ځینې سیمو کې دشمن نفوذ کړی وو او اضافي ځواکونه له مرکزه ورستول سوي دي وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې چین نن د کمونیست رژیم او یایمه کلیزه لمانځي په عین وخت کې په هانګ کانګ کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د خوراب خبرونه خپاره شوي په هانګ کانګ کې روانو اعتراضونو په چین کې د کمونیست رژیم د او یایمه کلیزه مراسم تر سیوري لاندې کړي دي د چین په دې خود مختار سیمه کې خلک له څو نوې راهیسې دیموکراسي لپاره مظاهره کوي رپورټونه وایي چې نن د مظاهرو زود پولیسو پر هغوی د اوشکو بهونکو غاز پاشلې او پر هغوی حتی ډزې کړې دي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندیز کړی چې په کانګرس کې د کالیفورنیا د دیموکراتانو استازی ادم شیف چې د هغه د استیزا لپاره د تحقیقاتو مشري کوي د خیانت په جرم ونیول سي د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس یو شمېر دیموکراتانو د ډونالد ټرمپ د ځینې فعالیتونو په اړه څېړنې پیل کړي او هڅه کوي چې د هغه استیزا ته مقدمه جوړه کړي د کانګرس د ډله په دې اړه څېړنه کوي چې ډونالد ټرمپ د رپورټونو پر اساس د اوکراین پر جمهور رئیس فشار راوستی و چې د پخواني ولسمشر د مرستیال جو بایدن د فعالیت په اړه تحقیق وکړي جو بایدن د دیموکرات ګوند یو شای په 2000 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د ډونالد ټرمپ وړاندې لوم د کاندیدانو وي د د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ارمنستان پلازمېنې یروان ته ورسېد. هغه به د یوریشیا اقتصادي اتحادیې د غړو هېوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. په عین وخت کې په روسیه کې د سیاسي اقتدار غوښتنې پر ضد مظاهرې وسوې. په یروان کې د جمهوري ریاست د ودانۍ مخکې نن یو شمېر اعتراض کوونکي راغونډ سوي وو او په روسیه کې له سیاسي زندانیانو یې ته ملاتړ نارې وهلې. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني او د سنګاپور صدراعظم لیلونګ هم په دغه غونډه کې ګډون لري. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ رخ کړی چې په قرغزستان کې د ازادي اروپا ازادي راډیو پر خبریال ایبک کلچمانوف د حملې په اړه ازادي څېړنې وشي. د دې سازمان د بشري حقونو او روغتیا د برخې مشر لورا میلس نن ازادي راډیو ته ویلي چې د بیان ازادي د هرې ډیموکراسۍ اساسي اصل دی او د بیان ازادي باید محدود نه شي. پر کلچمانوف د قرغزستان په جنوبي ښار اوش کې یو شمېر ځوانانو د سپتمبر په 28مه حمله وکړه. په زور یې د هغه د ثبت وسایل، د هغه ټول اسناد، موبایل ټلیفون او حتی د هغه د کور کلیانې ورڅخه واخیستل. کلچمانوف په هغه وخت کې د ازادي راډیو او ازادي اروپا راډیو لپاره په یوه تحقیقاتي راپور کار کاوه. او د ایران وی محکمې نن د هغه هیواد د جمهور رئیس حسن روحاني ورور په 50 کلونو بند محکوم کړ. دا خبر د ایران نیمه دولتي خبری اژانس فارس د ایران د قضایه قوې د ویان په حواله خبر کړی دی. د ایران د ولسمشر ورور په می میاشت کې محاکمه سوی و. پر هغه د اداري فساد جرم ثابت سوی دی. د ایران د قضایه قوې ویان غلام حسین اسماعیلی فارس ویلي چې فریدون د ایران د جمهور رئیس ورور په 50 کلونو بند محکوم شوی، خوشحالي په یوه بله مسأله کې هم تر محاکمې وروسته سزا ورته وټاکل سي. د ایران د قضایه قوې ویاند نور جزئیات نه دی ورکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له ټولو ولایتونو څخه د رایو مواد مرکز ته انتقال سوي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون خبرداری ورکوي که نوماندان خپل کمپاینی پوسټرونه له ښاره لرې نه کړي جریمه بسي.
د خپل وخت ختمېدو سره باید چې دوی دا پوسټرونه لرې کړي، اما دې قانون په ځان نه تطبیقوي.
اوروزګان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د زرګونو کوچنیانو ژوند ته ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي.
دا د یو کور رسنه دی ولاستوي د دنیا نوی دی د یو غړو بل ټوله په مخ اخیست.
په هانګ کانګ کې اوس هم د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او همدارس کومیډي پروګرام د ګوړې اچار خپریږي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیس مرجغله ازادي رادیو او ری د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د کابل له ټولو مراکز څخه مواد کمیسیون ته انتقال سوي دي. د کمیسیون د چارواکو په وینا د افغانستان د ولسمشری په انتخاباتو کې چې د میزان میاشتې پښه پژمه نیټه وسول له څه باندې 2.5 میلیونه کسانو رای ورکړي دي، خو دا دقیق شمیر به نن وروسته معلوم سي. زموږ همکار امید زهیر مل د انتخاباتو په اړه د تازه معلوماتو ترلاسه کولو په خاطر په کمیسیون کې دی او جزئیات راکوي. پانی وکړی زهیر مل صاحب.
لومړی سلام تاسو ته اوریدونکو ته. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل د ټولو مرکزونو څخه ټاکنیز حساس او غیر حساس مواد د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رالېږدول شوي دي. همدا ډول د پرواد او پنشیر ولایتونو هم ټول ټاکنیز حساس او غیر حساس مواد د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رسیدلي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر اورنګزیب ازادي راډیو ته په ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه باندې وویل چې هغه شمیرې چې دوی ترلاسه کړي دي ښایي په 3,300 اتیا مرکزونو کې 2.5 میلیون 98,350 کسانو ګډون کړی دی. دوی وایي همدا ډول ټاکنې په 3,609 مرکزونو کې شوې دي چې له ډلې تر دمګړې پورې 4,600 مرکزونو ته د دوی لاسرسی نه کېږي چې اړیکه ورسره ونیسي، ځکه یې هم هلته د ټلیفونونو سیګنال صحیح نه دی او داسې بله لاره هم نه ده پیدا شوې چې دوی وتوانېږي حداقل په سم ډول باندې د دې سیمو یا هم د دې مراکزو د مسؤلینو سره اړیکه ونیسي. خو له دې مخکې تقریبا غرمه مهال د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن رحمان ننګ ازادي رادیو ته وویل چې 2.5 میلیون نه زیاتو کسانو په ټاکنو کې ګډون کړی دی، خو دا شمېره به تر 3 میلیون ونه رسیږي. اما د 2.5 میلیون او د 3 میلیون ترمنځ به د ټاکنو د ګډون کوونکو وروستۍ شمېرې وي چې تر څو البته که زه ووایم تر دقیقو پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمشنران د رئیس په ګډون باندې کانفرنس لري او دغه وروستۍ شمېرې به له خلکو سره شریکې کړي. د دې سره په خوا کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د شمېرو له مخې چې د 3.5 ولسوالیو څخه د 3.5 ولسوالۍ د مرکزونو څخه ټول حساس او غیر حساس مواد د ولایتونو مرکزونو ته لیږدول شوي دي، او 15 ولسوالۍ شته چې هغه ته د 2 لاسرسي نشته. په دې معنی باندې چې هلته مواد شته دي چې دوی لیږدولي دي، ته تقریبا مواد حساس او غیر حساس مواد خو د امنیتي ستونزو له کبله د ولسوالیو د مرکزونو نه د ولایتو مرکزونو ته تردم غړي پورې نه دي لیږدول شوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون همدا د نن ډیټا سنټر په رسمي توګه باندې پرانست، یعنی ټول هغه مواد چې هغه د ولایتونو د مرکزونو را کابل ته را لیږدول کیږي، او تر خو ای بیا دلته د کابل د کمیسیون د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د نن د ډیټا سنټر کې د نن سرتګي په ډیجیټل بڼه باندې هغه مرکز نن پرانستل شو. خو یو شمېر ناظرین وایي دوی به تر هغه پورې اجازه ورکړي کی چې تر څار تر دم چې ټول مواد ډیجیټل سنټر ته داخل شي، او البته ډیټا سنټر ته تر څو پورې چې سارنه په سم ډول نوي او تفکیک ونیږي چې مواد په سم ډول رسیدلي نه دي رسیدلي، ځکه دوی واندې خنډه درلودل چې یو شمېر صندوقونه شته چې سرونه اخلاص دي. د همدې کبله ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ساعت وړاندې یو شمېر سیاسي حزب او تر خوای د ټاکنیزو تیمونو سره غونډه درلودل، او تر خوای په یو شمېر مسایلو باندې بحث درلوده چې هغه به هم وروسته داګیس چې کوم موضوعات تر بحث لاندې ونیول شو.
ډیره زیاته مننه زهیرمل صاحب. امید زهیرمل و چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه مشته په مستقیم ډول راپور راکاوه. د ویل چې د کابل ټولو مراکز څخه مواد کمیسیون ته انتقال سوي دي. کمیسیون ونه توانیږي له مهالویش سره سم انتخاباتي مواد مرکز کابل ته انتقال کړي، نو دا به د انتخاباتو پر پایلو څومره منفي اغیز وکړي؟ د دې پوښتنې او نورو د ځواب لپاره زموږ همکار اکرام الله اکرام د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې ده، او په سر کې یې پوښتنه ورڅخه کړې ده چې کمیسیون به څومره توانیږي انتخاباتي مواد د مهالویش سره سم پلازمینې کابل ته انتقال کړي.
لوبه د مرغه چې د وضعیت او شرایط د چې رمس سره چې د ټاکنو هغه بهیر خصوصا د ټاکنو ورځ وروسته څه چې لازم وو هغه له اوسنۍ ستونزې څخه متاثر شوی دی، خصوصا مخابراتي ستونزو همدارنګ د مواصلاتو برخه، او دا بدون شک کېدای شي چې ځینې فعالیتونه کې مسم متاثر کړي. لومړی کې مسم په دې نه توانید هغه څه چې وعده کړی و په دوه ورځو کې د ټول را کوونکو هغه مشارکت په دقیقه بڼه باندې خلکو شریک کړي، چې یعنی په ټول ټاکنه کې څومره خلکو برخه اخیستي، او دا هم په خلکو کې رقم اندېښنې خصوصا په سیاسي ټکټونو کې رامنځته کړی ده چې ارقام ولې د سی پی یو شکل باندې همدارنګ په یو ور باندې مطرح کیږي تر څو هغه شک ته ځینې لمنځه شي. دوم، څومره چې دغه د ټاکنو ورځ خبرو سره دغه مرحله وګټه کیږي او غځیږي، اندیکنې زیاتوي چې خامخا په دې کې لاسوهنه ونیسي او څه جوړښت او درجه تخنیکی مداخله پروسه کوي. نو څومره چې کمیسیون کولی شي دغه پروسه زړه سره راغونډه کړي او بل اخره پایلې د پایلې اعلان لپاره زمینه مساعده کړي، په موږ اندازه باندې د ټاکنو د پایلو منل کاندان لخوانه اعتبار اوچتوي او هغه زیاتیږي.
فکر کوي چې کمیسیون به وتوانیږي چې هغه د خپل مهالویش سره سم دغه انتخاباتي مواد لومړی د ولایتونو مرکزونو ته ورسته کابل ته انتقال کړي؟
زه ډیر باوري نه یم، ځکه چې دوی په د موادو په لیک کې هم له ځینې ستونزو سره مخامخ شول، او هغه ځینې مرکزونو ته یعنی مواد چې په وخت کې درې مشکله ټاکنو ورځ یا د شپې هم دی لګیا، او دا یو لوی فشار وو په لوجستیکي برخه باندې. اوس هم که دغه پروسه څومره وکړه کیږي چې ته لاره کې مشکل ده، چې ته امنیتی ګواښونه دي، چیرته جګړې دي او چیرته مواصلات او مخابرات مشکل لري، نو دا طبیعتا چې کمیسیون هغه تقویم به تر حده پورې متاثره کړي.
د تقویم تر څنګ تاسو تقویم یاد کو چې دا به متاثره کوي که ځان په کې رامنځته کیږي په پایلو باندې څومره منفي تاثیرات درلودلی شي، په داسې حال کې چې ځینې انتخاباتي ټکټونه وړاندې له وړاندې نه د خپل بریا اعلان کوي.
ما مخکې یادونه وکړه چې څومره چې دغه د ټاکنو ورځ وروسته لړۍ اوږده کیږي او تقویم غځېږي، نو خامخا دا په تخنیکي لحاظ باندې او همدارنګه په سیاسي لحاظ باندې هغه برخو ته چې هغوی په د ټاکنو کې زینف دي اندېښنې راپاروي او بیا د دې پایلو منل یو شکل اشکال متاثره کوي او اغېزمنه کوي او دا بیا کمیسیون لپاره هم یعنې ډېر کومک نه کوي چې تر څو د ټول قناعت ورکړي. په ښه توګه
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
تاسی ازادي رادیو اوري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون خبرداري ورکوي ک نوماندان خپل کمپاینی پوسترونه لشار لری نکړي جریمه بسي. دغه کمپاینی پوسترونو کابل شاریانو ته هم ستونزې را پیدا کړې دي. د قانون لمخې ل ټاکنو وروسته باید ټول کمپاینی پوسترونه لشار څخه ټول سي. په دې اړه ناجی صافی راپور جوړ کړی دی.
د کابل خار په بیلابیلو برخو کې لا هم د کاندیدانو کمپاینی پوسټرونه تر سترګو کېږي. یو شمیر کابل خاریان په دې اړه بیلابیل انتقادونه لري.
نوم فرید الله ده. سم چې موږ وینو د کابل خار په زیاتو ساحو کې هلته د برق پایو او په زیاترو ساحو پوسټرونه اوس هم لیدل کېږي. دا کاملا د قانون خلاف دی او باید دوی د شروالي لخوا جریمه شوی وای، خو متاسفانه تر اوسه داسې کوم کار نه دی شوی او نه تر سترګو کېږي.
ما د کارتنو صحیح اوسیدونکی ټول هغه زورواکي دي چې بس دې قانون په ځان نه تطبیقوي. دا خودی ته ټاکلی وخت ورکړی چې تر د خپل وخت ختمېدو سره باید چې دی دا پوسټرونه لري کی، اما دې قانون په ځان نه تطبیقوي.
زما نوم نعمت الله ده، مسلک مې سیول انجینري ده. نورې دغه پوسټر دې هغه نه په دې لوحو یا د سړکو په سرونو په سرو یا په واټونو کې لګولي دي. دا دې نورې په خپله باندې لري کی په دیوالونو باندې دي، په لوحو باندې دي، نو دا دې په لري کې په خپله دې دوی لري کې چارواکي دې ته ما مجبورې سي بیا دوی په زور لري کې او خدای نه خواسته مشکل پیدا کړي. دا اوس مخامخ موږ دغه دا پوسټر خاري کې ټول ډېر غټ بورډ لګېدلی دا یو مزاحمت مشکل ده.
خو د کابل ښاروالي وایي د ښاروالۍ مامورین له ښار څخه دغو پوسټرونو په راټولولو بوخت دي. د کابل ښاروالۍ ویاندې نرګس مومند ازادي راډیو ته وویل
کابل خاروالی مجبور ده چې د مشخص ساحونه د کار د بلبډونه راټول کړي چې فلحال هم د موږ د کار جریان لري او د دغه دوه درې ورځو شاوخوا راهیسې موږ په بیلابیلو ناحیو کې، البته په دغه دوه ویشتو ناحیو کې د مختلفو ځایونو نه هغه مختلف بلبډونه چې مختلفو ساحو کې نصب شوي دي هغه موږ راټول کړي دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویاند شیما عالم سروش وایي د قانون له مخې کاندیدان باید له ټاکنو وروسته تر شلو ورځو پورې خپل عکسونه له ښارونو د قانون لمخې کاندیدان باید له انتخاباتو اته څلوېښت ساعته مخکې یعنی د سکوت پر مهال باید د رای ورکونې له مرکزونو او له ټاکنو وروسته دوی شل ورځې وخت لري چې خپل تبلیغاتي پوسټرونه لرې کړي. کنه دا انتخاباتي سرغړونه ده او شکایتونو کمیسیون باید اقدام وکړي. له بلې خوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی وایي هغه کسان چې د طرز العمل خلاف کار کوي هغوی به له 50 تر 100 افغانیو پورې جریمه شي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د شنبه په ورځ د میزان په شپږمه ترسره شوې. د دغو ټاکنو لپاره 13 نوماندان و چې د رای ورکونې مرحلې ته یوازې 13 کسان پاتې شول.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
تاسیز مجرغل ازادی رادیو اوری د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اترا وای د هیواد په یو شمیر شمالي ولایتونو کې بر ډیر ژر مخابراتي ستونزې حل کړي. د دې ادارې چارواکو ازادی رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د کندوز په ګډون په تخار او بدخشان ولایتونو کې د مخابراتي شرکتونو ځینې سایټونه لمنځه وړي چې له امله یې په دغه سیمو کې مخابراتي خدمتونه په ټپه درېدلي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
افغان مخابراتي شرکتونه د پان او پړانګ ترمنځ وسلوال ترې د فعالیتونو د بندېدو او حکومت ورته د کاري جوازونو د اخیستو ګواښ کوي. ځینې سرچینې د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي په تیرو دریو ورځو کې په یو شمیر شمالي په ځانګړي ډول بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو له لوري دیرش مخابراتي سایټونه او بګبونونه سوځول شوي چې خصوصي مخابراتي شرکتونو ته یې نږدې 15 میلیونه ډالر زیان اړولی دی. دغه سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل بګبون سیستم د مخابراتي شبکو د ملا د تیر حیثیت لري چې د یو بګبون د لمنځوړلو له امله په څو ولایتونو کې مخابراتي خدمتونه په ټپه درېدلی شي. دی وایي که حالت دغسې دوام وکړي ویره ده چې خصوصي مخابراتي شرکتونه چې په دې هیواد کې نږدې 2.1 میلیارد ډالر پانګونه کړي خپل فعالیتونه بند او خپلې پانګې به بهر ته ولېږدوي. دغه سرچینه دغه شان وایي چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د وسلوالو مخالفینو له لوري یوه مخابراتي پایه له منځه وړل کېږي چې د هرې پایې قیمت له 1000 ډالرو نیولې تر 1 لک ډالرو رسیږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت هم په دې اړه اندېښنه لري خو وایي پانګوال باید په یو جګړهییز هیواد کې د پانګونې پر وخت دغه شان خطرونه پر ځان ومني. د دې وزارت رسنی سلاکار شیرشاه نوابی ازادي راډیو ته وویل
که چیرې تاسو په یو بحراني هیواد کې چې پانګه چونه کوي هغه کې تاسو بیا ریسک مینجمنت هم کولی شئ. که چیرې مخابراتي شبکې قطع کېږي دا موږ د طالبانو څخه بیعت کوو مخامخ، نو دا په دې معنا ده چې باید دا ستونزه ونه سي. اوس ټول خلک تهدید لاندې دي، څوک تهدید لاندې نه دي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له ولسي وګړو غواړي چې په خپلو سیمو کې وسلوالو مخالفینو ته قناعت ورکړي چې د ټولګټو پروژو له تخریب نه لاس واخلي. د دغه وزارت رسنی سلاکار دغه شان وایي چې دوه ورځې وړاندې وسلوالو مخالفینو د بغلان ولایت په اړوندو سیمو کې نوري فایبر هم د چاودنو په وسیله الوزوله چې له امله یې په یو شمېر ولایتونو کې انټرنیټي خدمتونه په ټپه ولاړ دي. خو دی وایي د دوی تخنیکي ټیمونه سیمې ته رسیدلي او ژر به یې ورغوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو او د مخابراتي شرکتونو د سایټونو د تخریب له امله مخابراتي فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. په همدې حال کې د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم یا اترا اداره وایي چې په کندوز، تخار، بدخشان او سمنګان ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو له لوري د تخریب شویو مخابراتي سایټونو او بګبونونو د جوړېدو چارې روانې دي او ډیر ژر به په دغه ولایتونو کې مخابراتي خدمتونه بیرته پیل شي. د دې ادارې تخنیکي مرستیال نقیب الله سیلاب ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یادو ولایتونو کې ځینو مخابراتي شبکو فعالیت پیل کړی خو د پخوا په شان معیاري نه دي.
بیخی خدمات نول کتول وس خوشبختانه شبکې یو څه بیرته خدمات شروع کړي دي. د کیفیت مشکل به کېدای شي یو څو ورځې پوري وي او کوشش روان ده ټیمونه کار کې تخنیکی د مخابراتي شبکو چې زر تر زره دغه مشکل رفع کړي، فایبر بیرته وصل سی او هغه سایټونه چې تخریب شوی دي هغه بیرته نورمال سی.
ل دې وړاندې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي و چې د وسلوالو مخالفینو د غواخونو لامل د هیواد په 13 ولایتونو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي چې د سیمې اوسیدونکو لامل له غنو ستونزو سره مخ دي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
تاسی ازادي رادیو اوري. د اوروزګان ولایت روختیاي چارواکي وای په اوروزګان کې د طالبانو ترولکې لاندې سیمو کې د زرګونو کوچنيانو ژوند د ناروغي له خطر سره مخامخ دي. شریف الله شرافت راپور راکوي.
روختیاي چارواکي وای په اوروزګان ولایت کې د پولیو یا ګوزړ ناروغي ترڅنګ د شری خطرناک مرګونی ناروغي هم د زرګونو ماشومان ژوند له خطر سره مخامخ کړی دي. د اوروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ ولسوالۍ کې له تیر یو نیم کال راهیسې شاوخوا 1,40,000 ماشومان له هر ډول واکسین څخه بې برخې دي. روغتیایي چارواکي وایي دغه ماشومان د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي چې اوس په خورا بدو وضعیت کې دي. د دغه ولایت د واکسین د برخې مسؤل سیف الدین همنوا ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ماشومانو کې د پولیو ناروغي ترڅنګ د شیرې ناروغي هم څو برابره زیاته شوې ده.
چوتریشم باندې کمپاین هم باندې دا خو د خطر جنگ دی ولایت په اړه اوس دا مستدا سالت کوي چې موږ ته کې مشکل نکوتم نه پرېږدي چې نکوتم یو څه په ډېر وخت موږ د طالبانو سیمې کې نه تللی موږ د تخنیکی کسان هم نه پرېږدي او په ساحو کې چې موږ ته خبره رسیږي موږ په دې خبره چې په وته چوری ولسوالۍ کې اوبې ته شاید دغه اوس خو لا دوه ګرمي وه دا په مني او په پسرلي کې او دغه اوبې کونه ډېریږي اوس دې بعد خطر ډېر ګوري چې دغه مني روان دي چې د ډېر ماشومان په دښتس او شات مرګ میرم ولري.
دغه روغتیایي چارواکي وایي کچیر یادو ماشومان ته ژر تر ژره د شری واکسین و نه رسیږي نو زیات شمیر ماشومان به د یادی خطرناکې مرګونی ناروغي له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د ترنکوټ د ولایتي روغتون مسولین هم وایي چې دوی تل ولسوالۍ څخه په شیرې ناروغۍ دغه اخته ماشومان په ډېر مرګوني حالات کې راوړل سوي او وایي چې شمیر یې د پخوا په پرتله زیات سوی دی. دا د هغه ماشومانو ژغونه دي چې له چوری ولسوالۍ څخه د ترنکوټ ولایتي روغتون ته راوړل سوي دي. د دغه ماشومانو عمرونه چې له دوه کالو څخه نیولی بیا تر پنځو کلنیو پورې دي او پر کټونو پراته دي په خورا بد حالات کې معلومیږي. بی بی سلما او نجیبه چې ماشومان یې د شیرې په ناروغۍ اخته دي او ولایتي روغتون ته یې راوړي ازادي راډیو ته داسې وویل.
د
بشری حقونو د څار ډله هم د وسلوالو طالبانو دغه کار د بشری حقونو پر وړاندې ښکاره تیاری یادوي. دوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د یادو واکسینونو ته اجازه ورکړي تر څو د دغه ماشومانو ژوند وژغورل سي. دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې د پولیو ناروغي هم په ماشومانو کې د پخوا په پرتله څو برابره زیاته شوې ده چې یوازې پروان میلادي کال کې د پولیو اته مثبت پېښې د یاد ولایت په مرکز ترنکوټ او ولسوالیو کې ثبت شوي. په هغه سیمو کې کوم چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او وسلوال طالبان د واکسین اجازه نه ورکوي چې روغتیایي کارکوونکي وروړي. وسلوالو طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې د روغتیایي چارواکو دغه ادعاوې رد کړې وې چې ګڼې دي د واکسین خنیولوی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی آزادی رادیو اوري په داسې حال کې چې چین نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کمونیستي نظام د ټینګښت او یایم کلی زلمانځي په هانګ کانګ کې موتریزان د حکومت پر ضد نورو مظاهرو ته تیاری نیسي څو دا مراسم تر سیوري لاندې راولي. فریبا ظاهر راپور لري.
پیکینګ غواړي د ورځ نړیوالو ته د ملي وحدت او قوت د سمبول په توګه وشي. په دې ترڅ کې اورلوبې، هنري او سپورټي نندارې او د ډونګ فینګ یو څلوېښت په نوم د لویو وچو ویشتونکو یو توغندي په ګډون پرتمین پوځي پرېډ په پام کې دی. ټول پروګرامونه چې شاوخوا سلو زرو کسانو ګډون پکښې درلود په ډېر منظم ډول ترسره سول. زرګونو ګډونوالو د چین بیرغونه رپول او جنګي جټ الوتکې والوتې. بالاخره داسې پوځي پریډ چې پیکینګ د نړۍ په سطحه یو لوی قدرت معرفي کې ترسره سو. دې مراسمو ته د نورو هیوادونو مشران نه وو بلل سوي خو بهرني سفیرانو ګډون درلود. د هانګ کانګ سیمه ییز حکومت بیا د پیکینګ د مراسمو د نه ګډوډۍ په هدف په دې ښار کې مظاهرو ته اجازه نه ده ورکړې. هلته له نږدې څلورو میاشتو لاریونونو او نشته ورسته د نورو پراخو اعتراضونو لپاره تیاری روان دی. په هانګ کانګ کې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په بیساري ډول پر تګ راتک بندیزونه لګول شوي دي. په دې ځای کې دیوالي خنډونه ایښودل شوي، دوکانونه بند دي، په ښار کې ډېر پولیس ځای پر ځای شوي دي. دا تیاری د دې لپاره دي چې د خلکو مظاهرې په پیکینګ کې د کمونیستي رژیم د ټینګښت د اویایي میکلیز مراسم تر سیوري لاندې رانولي. د ښار چارواکو د موټرو تمځایونه او لوی پلورنځي تړلي دي. حتی هغه مهم ځای چې په تیرو اوولسو اونیو کې د اعتراض کوونکو د راټولېدو لپاره ځانګړی شوی وو نن بند و. د مظاهرې د چین محکمو ته د مجرمینو د بیرته سپارلو د لانجمنې لایحې پر وړاندې له مخالفت څخه پیل شوي دي، خو د پراخې ډیموکراسۍ او د پیکینګ د هغو اقداماتو د مخنیوي له غوښتنو سره یې دوام وکړ چې مخالفین یې د بریتانیا په دې پخوانۍ مستعمره کې د چین لاسوهنه بولي. چین تر امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی. د یو شمېر لویدیځو سیاستوالو په ګډون ځینې منتقدین د ولسمشر شي جین پینګ پر ادارې انتقاد کوي چې په دې هېواد کې بشري حقونه تر پښو لاندې سوي دي. په ځانګړي ډول د یو مسلمان اقلیت اویغورانو سره د چین د حکومت چلند انتقادونه راپورته کړي دي.
تاسی آزادی رادیو اوری اوس هم څلور بجې او دیرش دقیقې سوې. له فرشتي جلال زی څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس ویلي چې د نن ورځې تر پایه ټول انتخاباتي مواد له ولایتونو مرکز ته لېږدول کېږي، او ویلي چې د نن ورځې په پای کې به دوی ته دا دقیقا معلومه سي چې څومره خلکو په انتخاباتو کې ګډون کړی و، یعنی رایه یې ورکړې ده. په تخار کې چارواکي وایي چې د بهارک او خواجه غار په ګډون د دغه ولایت هیڅ ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند هم پر ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو مرستیالان تالقان تتللی دي، او تخار ته اضافي امنیتي ځواکونه هم رسیدلی دي. په بلخ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې یولس پولیس وژل شوي دي. د بلخ د والي ویان منیر احمد فرهاد دا خبر تایید کړی، ویلي دي چې بیګاش په تر څلور سوه زیاتو وسلوالو طالبانو په شورتیپه کې پر امنیتي پوستو باندې حمله وکړه. د بلخ د ولایتي شورا مشر محمد افضل حدید ویلي چې اضافي قواوې که سیمې ته ولاړې نه سي نو تلفات به زیات سي. چین نن د کمونیست رژیم او یایمه کلیزه ولمانځله. په عین وخت کې په هانګ کانګ کې اعتراض کوونکو سخت مظاهرې کړې، او د پولیسو سره په خډب کې هم ویل شوي چې یو شمېر کسان زخمیان شوي دي. ځینې رپورټونه وایي چې پولیسو نن په هانګ کانګ کې پر مظاهره چانو ډزې کړې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د ارمنستان پلازمېنې یروان ته ورسېد. په همدې وخت کې د یروان د جمهور رئیس د جمهوري ریاست د ماڼۍ مخې ته یو شمېر اعتراض کوونکي راغونډ شوي وو، او په روسیه کې له سیاسي زندانیانو یې د ملاتړ شعارونه ورکړل. او د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ نن ویلي دي چې په قرغزستان کې د آزادې اروپا او آزادې راډیو پر خبریال ایبک کلچمنوف د حملې په اړه باید آزادې څېړنې وسي. د سازمان ویلي دي چې پر ژورنالیستانو حملې غندي، او د ژورنالیستانو د فعالیت لپاره باید هیڅ خنډ نه وي. پر ایبک کلچمنوف د قرغزستان په جنوبي ښار اوش کې یو شمېر کسانو د سپتمبر په 28مه حمله وکړه، وی واهه، او په زور یې د ثبت وسایل، ټلیفون او نور اسناد ورڅخه واخیستل.
تاسو آزادي رادیو اوري اوس هم واصل وسال یو څو سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په اورزګان کې که هم ورزش وده کړې، خو لوبغاړي د کمو امکاناتو او د ورزشي لوبغالیو د نشتون له امله شکایت کوي. د اورزګان ولایت د کرکټ ټیم مشر شفیع الله رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړي په سرو شګو او خاورو کې په ډیر ستونزمن حالت کې تمرینونه کوي، او د نوموړي خبره د دې ترڅنګ د لوبغاړو روغتیا هم ګواښي. د محل په اورزګان ولایت کې له کرکټ او